ولله المشرق والمغرب. دا الله دا پار مشرق او مغرب دي. دا آیت کلا نازل شوی وو؟
ټول صحابه کرام رضی الله عنهم یو ځل په یو سفر کې وو، نو په یو ځای کې کوشول چې توره شپه وه، د قبلې پته نه لګېده چې کوم طرف ته قبله ده. چې چا ته قبله کوم طرف ته ښکارېده، نو هغه طرف ته یې منځ وکړو او یو کرښه یې راښکوده. چې سهر شو نو پته ولګېده چې چا یو طرف ته منځ کړی وو او چا بل طرف ته، نو د یو ډایرکشن هم غلط وو او د بل هم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا ونوی چې تاسو دا منځ دوباره وکړئ. نو دا آیت نازل شو چې مشرق او مغرب د الله تعالی د پاره دی. فأینما تولوا فثم وجه الله، چې کوم طرف ته تاسو مخ کوئ نو هغه طرف ته الله دی. نو که چېرې تاسو یو داسې ځای ته لاړ شئ چې د قبلې پته نه لګي، د فرض منځ دپاره خو قبله ضروري ده. چې کله دویمه سپاره شروع شي نو په هغې کې به راشي. د فرض منځ دپاره ضروري ده چې د بنده مخ قبلې طرف ته وي، لیکن که په نفل منځ کې بنده قبلې طرف ته مخ کړي او شروع یې کړي، او که د هغې نه پس د هغه بنده مخ بل طرف ته شي، لکه که څوک په ګاډي کې روان وي، نو د هغو منځ وشي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله په خپله اوښه باندې سور وو، نفل منځ به شروع کړو او د اوښې مخ به بل طرف ته شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به منځ کوو. او نن سبا خو الحمدلله ډیره اسانی ده، کمپاس په هر فون کې لګېدلې وي، نو تاسو ښه په اسانه قبله معلومولی شئ. لیکن بیا هم که چېرې ستاسو سره کمپاس نه وي او غلطي وشي، نو ستاسو منځ به وشي، ځکه چې الله تعالی هر طرف ته دی. یو بله خبره دلته ډیره ضروری ده، او هغه دا ده که چا دا خبره اورېدلې وي د وحدت الوجود عقیده، نو دا ډیره غلطه عقیده ده، گمراه کول والا عقیده ده. او په دې کې هغه خلق سوایي چې الله په هر سیس کې دی، په زرې زرې کې الله دی، الله په کور کې دی، الله په ګل کې دی، الله په پاڼو کې دی، الله په ونه کې دی، په آسمان کې دی، نو دا کفر دی، کفر. هغوی دا عقیده د دې آیت نه اخستې ده چې ګورئ ولله المشرق والمغرب، چې تاسو کوم طرف ته مخ کړئ نو هلته الله دی. نو د دې دا مطلب نه دی، ځکه حدیث دومره ضروري دی د خبرې د پوهېدو دپاره، ګنې خلکو به د خپلې مرضۍ معنې اخیستې د قرآن نه. نو الله تعالی چرته دی؟ هغه په عرش باندې مستوي دی. هغه د خپل علم د ټول قدرت او صفاتو په ذریعه هر شی ګیر کړی دی. ان الله واسع علیم، الله تعالی وسعت والی دی. دا واسع دا غو صفت دی، او هغه په خپلو صفاتو کې ډیر وسیع دی او ډیر علم والی دی. وقالوا اتخذ الله ولدا، د هغوی دا حال دی چې هغه الله چې هغه دومره اوچت شان والی دی، د هغو دپاره دی زوی جوړ کړی دی او د هغوی اولاد جوړ کړی دی. په ولدا کې اولاد هم راځي، ځکه چې یهودیانو به هم عزیر علیه السلام ته د الله زوی وی، نعوذ بالله، او عیسایانو به عیسی علیه السلام ته وی. نو الله تعالی سو فرمایل چې د دې باوجود چې د الله تعالی دومره لوی عظمت دی، هغه واسع او علیم دی، نو دی الله تعالی له زوی او یا اولاد جوړوي. مشرکین مکه والو به فرشتو ته د الله لونه وی، نو الله تعالی د دې یو جواب ورکړو، سبحانه، پاک دی هغه، بل له ما فی السماوات والارض، بلکې د هغه د پاره خو هغه هر څه دی، یعنی هغه مالک دی د هر څه، چې څه په اسمانونو کې دی او څه په ځمکه کې دی. کل له قانتون، او هر یو د هغه فرمان بردار دی. ګورئ چې هر څه د الله په ملکیت کې دی، چې څه په اسمانونو او ځمکه کې دی. نو چې کله څوک د یو څیز مالک وي، بیا خو هغه شی د هغه زوی یا لور نشي جوړی دی، هغه مالک دی. لکه که تاسو ووایې چې زه د دې کور مالک یم یا د دې ګاډي، نو ولې هغه به ستاسو زامن یا لونه جوړ شي؟ دا خو د الله مخلوق دی، هغه جوړ کړی دی، مخلوق اولاد نشي کېدی. نو بیا تاسو دا څنګه ویلی شئ چې د الله اولاد دی؟ او دا دومره غټه خبره ده، پا په سورت مریم کې په آیت 92 کې الله تعالی فرمایي چې دا دومره غټه خبره ده او دومره خرابه خبره ده د دې چې د خلین او باسي نږدې ده چې اسمان مات شي او ځمکه وچوي او غرونه ریزه ریزه شي. مونږ خو ډېر په آرام سره وایو چې څو شو، دوی خو نیک کارونه کوي، دوی ته جنت ته تل پکار دي، او د دوی د شرک مونږ ته هیڅ پته نه وي. او تاسو ته پته ده چې شرک څومره لوی ګناه دی. د مثال په طور د دې سره مثال خو نه میچ کیږي، که یو سړي ته وویلی شي چې ستا ښځه د بل هم ښځه ده، نو هغه سړي له به څومره غیرت راځي. تاسو پوه شئ چې د الله تعالی د پاره اولاد جوړول ډېره غټه د غیرت خبره ده. او په حدیث قدسی کې راځي، په بخاری کې دی چې الله تعالی فرمایي چې ابن آدم ما دروغ ګڼي، دا غو لایق دا نه دی چې هغه ما دروغ وګڼي. ابن آدم ما ته کنځلی کوي، حالانکه دا غو د پاره دا لایق نه دی چې هغه ما ته کنځلی وکړي. او دا غو دروغ ګڼل څه دي؟ چې د مرګ نه پس به څنګه پیدا کیږو. او دا غو کنځل کول څه دي؟ چې هغه زما د پاره اولاد جوړوي، حالانکه زه د دې نه پاکم او زما څوک اولاد نشته او نه زما ښځه شته. الله د دې هر څه نه اوچت دی، سبحانه، پاک دی د دې سیزونو نه، ځکه چې د اولاد خو ستاسو تمنا کیدی شي، د اولاد ضرورت تاسو ته دی چې تاسو وایئ چې زما نوم اخیستو والی دی څوک وي. حالانکه اوس خو اولاد هم د مور او پلار نوم نه اخلي. چې انسان مړ شي نو د هغو اولاد هم هغوی هیر کړي، نو دا خو د انسان کمزوری دی چې هغه وایي چې په بوډاوالي باندې به زما څه کیږي. الله تعالی خو د بوډاوالي نه پاک دی، د مرګ نه پاک دی. تاسو څنګه هغو له اولاد جوړوي؟ او دومره ښکلی دا حدیث دی په بخاری او مسلم کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خرابې خبرې واوري او په صبر کې د الله نه زیات څوک نشته. چې خلک د هغو اولاد جوړوي، بیا هم الله تعالی هغوی له رزق ورکوي او عافیت ورکوي. سبحان الله. که مونږ ته څوک خرابه خبره وکړي، او شرک خو ډېره خرابه خبره ده، د ټولو نه لوی او قبیح ګناه چې د کنځلو برابر دی، نو هغه شرک دی. سوچ کوئ، که څوک مونږ ته معمولي شان بد رد ووایي یا څه ګستاخي وکړي، نو بیا مونږ ټول عمر د هغو سره خبرې نه کوو. مونږ ته هغه بیا دومره بد ښکاري چې مونږ ترېنه بیا بدله اخلو، او مونږ هغو ته څنګه څنګه خبرې بیا کوو. او سبحان الله، بیا سوچ کوئ چې کله تاسو ته پته ولګي چې زما په باره کې چا داسې ویلي دي، او بیا سوچ کوئ چې هغه رب څومره صبر واله دی چې هغه ګوري، اوري، پوهیږي، ویني. خلک بوتانو ته سجدې کوي. الله تعالی فرمایي چې زه دوی له خوراک څښاک ورکوم، او دوی څه کوي؟ او دی کومو کومو ځایونو ته ځي، نظرونه مني، او کومو کومو ځایونو ته ځي او د هغوی نه غواړي. په کومو کومو ځایونو باندې خپل تندي لګوي او سجدې کوي، او چا چا ته دی لاسونه اوچت کړي وي او دعاګانې ترېنه غواړي. هغه هر څه ګوري، ویني، اوري، او د هغې باوجود هغه دوی له رزق هم ورکوي، هغوی له اولاد هم ورکوي، هغوی له عافیت ورکوي، هغوی له صحت ورکوي، هغوی له دولت ورکوي، هغوی له خوراک څښاک ورکوي، د هغوی حفاظت کوي. اسمان نه راغورځیږي په هغوی، ځمکه نه شلیږي د هغوی د پاسه. ګنې که الله غوښتې نو د یو کلمه کن ویلو سره د هغوی نښې نشانې ورکولی شي. لیکن وګورئ د الله صبر ته، هغه چې په هر څیز باندې قادر دی. مونږ خو قدرت هم نه لرو، بیا هم زموږ سره چې څومره طاقت وي نو هغه مونږ استعمالوو. هغه خو په هر څیز باندې قدرت لري، بیا هم هیڅ نه کوي. مونږ څومره بدلې اخلو او د خلکو سره څونه کوو چې کله مونږ ته پته ولګي چې دو په ما پورې څه ویلي دي. د الله نه زیات صبر واله څوک نشته چې هغه د بنده خرابې خبرې اوري. ای الله، تو کامل یې، تو مکمل یې، او واقع ستا ذات د تعریف قابل دی. او مونږ ته وګورئ، مونږ یوسو، او زمونږ لویانې وګورئ چې څومره ډېرې دي. زمونږ زد وګورئ چې کله مونږ په زد کې راشو. مونږ ته خو دې څوک لږ څه وایي، نو بیا وګورئ چې کله هم په تاسې پورې څوک څه خرابه خبره وکړي، نو دا حدیث را یاد کړئ: یا الله، ته څومره صبر والی یې، او ماله څومره صبر پکار دی. هغه د دومره طاقت سره صبر کوي، او زه خو هسې هم کمزوری یم. بدیع السماوات والارض، هغه بدیع دی د مخکې نه یو شی نه و او هغه جوړ کړو هیڅ نمونه نه وه چې د هغې په کتو سره یې ځمکه او آسمان جوړ کړل هیڅ هم نه و هغو دا هر څو د شروع نه جوړ کړي دي هیڅ نمونه نه وه هغه جوړول واله دی د آسمانونو او ځمکې
وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
ده هغو قدرت دمر لوی دی چه هغو تا دولاج سو ضرورت دی هغو خوب چی کن اوائی نو هغا کارو شی هغو تا دا چا دا مدد یا سهاری ضرورت نشتا نه دا هغو زامنو تا ضرورت دی چه دا هغو لاس پری مضبوط شی هغو خوب کلمه کن اوائی او هغا کارو شی سبحان الله هغه فرشته د کلمایکون نه جوړې کړې دي روحونه یې د کلمایکون نه پیدا کړې دي چې اوشه او هغه اوشي
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آيه
مشرکین مکه والو به وی چې تاسو مخکې داسې وکړئ چې الله تعالی زموږ سره خبرې وکړي لا يعلمون چا ته ویلې شوي دي مشرکین مکه والو ته ځکه چې د هغوی سره سو کتاب نه و د دوی طرف ته سو صحیفه نه وه راغلي دوی لا علم و مطلب چې د چا سره د کتاب علم نه وي نو د الله تعالی په نزد هغوی څوک دي لا علم دي
ګورئ دلته دوی ته مشرکین مکه یا مکې والا یا کافر نه دي ویلی شوي بلکې سو ویلی شوي دي
قال الذین لا یعلمون
نو دا ورته ولې ویلی شوي دي هغوی خو به وی چې زموږ نه خو څوک زیات نشته په علم کې هغوی به نورو خلکو ته عجمي وي موږ خو اهل زبان یو زموږ شاعري وګورئ هغوی ته خو به خپل ځان ډېر اوچت ښکارېدو د علم په میدان کې او الله تعالی وفرمایل چې لا یعلمون د هغه زمانې د ټولو نه غټ علم شاعري وه او په هغې کې هغوی ډېر مخکې وو او الله تعالی فرمایي چې لا یعلمون یعنی چې د کتاب علم نوی نو بیا هغوی لا یعلمون وی او موږ هم د الله په نظر کې څنګه وو تر نن ورځې پورې چې کله زموږ سره علم نه و جاهلان ټیک ده
د الله په نزد علم والا هغه دی چې د چا سره د هغو د کتاب علم دی او هغوی به څه وي لولا یعلمون الله چې زموږ سره ولې الله تعالی خبرې نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې ستا سره الله تعالی خبرې کوي نو مونږ ته دی وایي مخکې چې ته د الله رښتینی رسول یې نو بیا به هله مونږ تا منو او په تا به ایمان راوړو
او تأتینا آیه
او یا دې څه نښه راوړي لکه څنګه چې په موسی او عیسی علیه السلام باندې نازلې شوي وې
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
نو الله تعالی فرمایل چې دا خبرې به هغه خلکو هم کولی کوم چې ستاسو نه مخکې وو هغوی به هم خپل پیغمبرانو ته وی چې موږ له سو نخې راوړه موږ ته الله تعالی وخیا او موږ ویلي هم دي کنه چې موږ ته اوله الله تعالی وخیا نو هله به یې موږ منو تشابهت قلوبهم د دې زړونه د یو بل سره میلاو دي مطلب د یو بل په شان دي یعنی د دې ذهنیت د دې سوچ حالانکه د مختلفو زمانو خلک دي لیکن ګورئ دوی یو خبره ولې کوي ځکه چې زړونه یې میلاو دي چې کله د چا زړونه یو شان وي نو بیا یې خبرې هم یو شان وي عمل یې هم یو شان وي که هغه د هرې زمانې خلک وي دوی خو ځان ته د 21st century یعنی د یویشتمې صدی خلک وایي او هغوی د پخوانۍ زمانې وو لیکن نن هم دوی د هغوی په شان خبرې کوي کومې چې به خلکو په هغه زمانه باندې کولې نن هم چې د چا زړونه د هغوی په شان دي نو هغسې خبرې کوي نو زمانې تېرې شوې صدی تېرې شوې خلک راغی او لاړو او دوی بیا هم د هغوی په شان خبرې کوي هغوی دوی ته هیڅ خبرې خو نه دي کړي لیکن وجه څه ده چې کله زړونه د فاسقانو او کافرانو په شان وي نو خبرې هم هغه کوي نو د دې مطلب دی چې د زړونو د صحیح کولو ضرورت وي
قد بینا الآیات لقوم یوقنون
بیان کړل موږ آیاتونه د هغه خلکو دپاره چې څوک یقین ساتي تاسو آیاتونه غواړئ تاسو نقشو غواړئ آیات خو راغلي دي هغه کوم آیاتونه دي ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه چې کومه وه هغه د موسی علیه السلام په شان نه وه
چې مړی ژوندۍ کړي یا د لاټۍ نه مار جوړ شي یا یدی بیزا داسې معجزې هغوله نه دي ورکړی شوي. ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ولی داسې معجزې نه دي ورکړی شوي؟ ځکه چې کو داسې معجزې هغوله ورکړی شوي وي نو هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند پوری وي، ټیک ده؟ لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم له داسې معجزه ورکړی شوي ده چې هغه تر نن ورځې پورې قایمه ده، چې ستا رسالت به د قیامته پورې وي. نو معجزه خو داسې پکار ده چې د قیامته پورې وي، او هغه معجزه ده دا قرآن. نن دا معجزه ټیسټ کړئ، څوک دې اوچت کړي قرآن او دا دې وایي چې په دې کې دا خبره غلطه ده. ځینې خبرې نن خلکو ته ښکاره شوې او ځینې خبرې داسې راز دی چې هغه لا تر نن ورځې پورې نه دي کلاو شوي، نه دي ښکاره شوي. نو الله تعالی د هر چا سره کلام نه کوي چې هغه دې د هر بنده سره کلام شروع کړي، د هغوی سره دې خبرې کوي چې خلک وایي چې ها دا رښتیا دي، او نه الله تعالی نورې نښې رالیږي او نه به بله معجزه راځي. دا معجزه پوره ده، لیکن دا د هغه چا د پاره ده چې هغوی یقین ساتي. که د چا یقین نه وي او هغه دوایی هم اخري کنه، نو هغه دوایی بیا کار نه کوي. که څوک په یقین سره وګوري نو په دې آیتونو کې به هغه ته نخي په نظر راشي. یو یو آیت معجزه ده، د الله نخي دي. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. اے نبی، مونږ خو ته د حق سره رالیږلې یې، خوشخبری ورکولو والا او یرولو والا. دا آیت په دې وجه راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله د دې خبرې اورېدې چې دوی څنګه څنګه خبرې کوي، ولې داسې کوي، او دا غو دومره حرس و چې دوی ایمان راوړي. نو الله تعالی فرمایل چې اے نبی، ته په دې خبره غم مه کوه، تو الله تعالی سره رالیږلې یې، تی د حق سره رالیږلې یې. د حق معنی دلته قرآن هم کېدی شي، او د دې بله معنی دین اسلام هم کېدی شي. تی د حق سره راولېږلې چې تو خلکو له پیغام ورکړې چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل کوي نو هغوی له خوشخبری ورکړه، او چې څوک نه مني نو هغوی ویروه. دا ستا کار دی.
ولا تسأل عن اصحاب الجحیم.
ستانه به دا تپوس نه کېږي چې دوی ولې ونه منله، دوی ولې جهنمیان شو، او که جهنم ته لاړ شي نو ستانه به تپوس نه کېږي چې دوی ولې جهنم ته لاړل، ولې تا په دوی ایمان نه و راوړې. دا ستا کار نه دی، ستا کار صرف دوی له پیغام ورکول دي. ګورئ، رسول داروغه نه وي، هغوی په زبردستۍ سره دین ته خلک نه راولي. خلک وایي چې اسلام په توره سره خور شوی دی، نو په قرآن کې وګورئ چې هغه څه وایي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هم دا حکم ورکړی شوی و چې تو خوش خبری ورکول والا او یرول والا یې، او د دې نه علاوه څوک په زبردستۍ سره دین ته راوستل ستا کار نه دی. لا اکراه فی الدین، زمونږ د دین دا پالیسی نه ده. نو دا غلطی خبری دی چې اسلام د توری په زور خور شوی دی. که څوک جهنم ته ځي نو دا ستا ذمهداری نه ده. د دینه یو داعی دین لا یو خبره زده کول دي. د دین داعی پیژنې؟ څوک چې خلکو ته د دین د پاره دعوت ورکوي، یعنی تبلیغ کوي، چې پیغام ورکول، حق رسول، دا د داعی دین ذمهداری ده. لیکن د دینه سیوا چې خلک سو کوي، په هغوی پسې لګېدل، د هغوی رازونه کلاوهل، د هغوی جاسوسي کول، دا ستاسو کار نه دی. تاسو هغوی له د دین دعوت ورکړو، بس دغه پوره ده. ستا ذمهداري صرف دومره ده، ټیک ده؟
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
اوس دا هم یو ډېر غټ فیکټ، یعنی حقیقت بیان شوی دی. هیڅکله به هم ستانه راضي نه شي یهودیان او نصارا، حتی تتبع ملتهم، تر څو پورې تا د هغوی د ملت پیروي نه وي کړي. چې تو د دوی په طریقو باندې راشي نو هله به دوی ستانه خوشحاله شي. واورېدله تاسو دا خبره د غور سره؟ زموږ د خلکو اکثر دا خواهش وي چې مونږ د دوی سره ګل مل شو، د دوی په شان شو، دوی زموږ نه خوشحاله شي، راضي شي. نو دوی خو ستاسو نه شي خوشحاله دی چې تر څو پورې تاسو د دوی په طریقه باندې نه یې راغلي. د دوی پشان غوندی، د دوی پشان خریسکی، د دوی پشان اوسی، د دوی پشان خپل عقیده جوړ کړی، بیا دې تاسو نه خوشالی دی شي. چې کله تاسو خپل دین پریږدئ نو بیا دې خوشالی دی شي، د دې نه بغیر نشي خوشالی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې وجه دا خبرو شو، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دې په څه طریقه باندې ایمان راوړي، نو الله تعالی و فرمایل چې اے نبی، دوی ستانه نشي راضی کېدی ځکه چې د دوی په زړونو کې حسد دی، نو دوی به دغه شان ناراضه وي. تو دوی نشي پخلا کولی، نشي راضی کولی چې دوی ایمان راوړي. دوی خو صرف په یو خبره باندې خوشحاله کېدی شي، نو تو د دوی د پاره پریشانه کېدل پرېږده. لیکن زمون خو د دین د خورولو شوق نشته، خو مونږ غواړو چې دوی مونږ په څه طریقه باندې ومني او زمونږ ناراضی شي، چې په څه طریقه دوی مونږ اکسپټ کړي. دوی زمونږ ناراضی شي او مونږ ته په داسې نظرونو نه ګوري او په هغه شان نظرونو نه ګوري چې زمونږ سره ډیر ښه شي، نو هغوی خو هله ښه کېدی شي چې تاسو خپل دین پرېږدئ او د دوی په شان جوړ شي. او تاسو ګورئ چې څوک د هغوی په رنګ کې رنګ شي نو بیا ورسره هغوی ښه وي. نو ولې انسان د خپل دین سودا کول خوښولی شي؟ قل ان هدى الله هو الهدى، اوایا بشکه هدایت هغه دی چې د الله هدایت دی. د هدایت لار صرف هغه ده چې الله یې ښی ده، دوی په هدایت باندې نه دي، هغه صحیح لار نه ده. او الله تعالی په سوره آل عمران کې فرمایلی دی په آیت 85 کې،
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين.
چې چا د اسلام نه علاوه بل دین راوړو نو هغه به داغونه نه قبلیږي او هغه به په اخرت کې د نقصان اوچتولو والو نه وي. که څوک د دوی په لاره لاړو چې دا صحیح ده، نو نه، اوس د الله تعالی د طرف نه یو دین هم قبلېدو والی نه دی. چې د کله نه اسلام راغی په صفا طریقه سره دا خبره وشوه،
ولئن اتبعت اهواءهم، او البته که ته پیروي وکړئ د دوی د خواهشاتو، بعد جاءک من العلم، د دې نه پس چې ستا سره علم راغی، ما لک من ولی ولا نصیر،
بیا به ستا څوک مددگار نه وي او نه به څوک دوست وي د الله نه بچ کولو والا. یعنی چې هغه تا د الله نه بچ کړي، نو څه خبره کیږي؟ په اصل کې دلته څه ویلې شوي دي چې اے نبی، که ته د دوی د خواهشاتو پیروي وکړې د هغې نه پس چې تا له حق راغی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو نه تلو د هغوی په لاره او نه یې د هغوی د خواهشاتو پیروي کوله، نو بیا دا ولې ویلی شو؟ ځکه چې کله یو شدید خبره کول وي، یو سخته خبره کول وي، نو بیا چا ته خبره کیږي؟ مشر کس ته خبره کیږي. ځکه چې تاسو کله بل ته خبره اوروئ نو تاسو خپل نازبین بچی ته ووایئ چې که دا کار تا وکړو که نه، نو بیا ګوره چې زه ستا سره سکوم. یعنی تاسو ټولو له دا پیغام ورکوئ چې که زه دا خبره د دونه نشم برداشت کولی نو ستاسو نه به څنګه برداشت کړم. نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې وجه ویلی کیږي، ځکه چې هغه خو چرته هم داسې نه کول. په دې وجه داسې ویلی شو چې اے خلکه، تاسو دا خبره واورئ، کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې وکړي، یعنی دومره اوچت ذات، حالانکه هغه داسې نه کوي، لیکن فرض کړه کو هغه هم داسې وکړي، نو بیا به څوک نه وي چې هغه د الله تعالی نه بچ کړي، نو تاسو به څوک بچ کوي؟ کچری تاسو د هغوی د خواهشاتو پیروي وکړئ چې په کومو کارونو باندې هغوی خوشحالیږي، د هغوی په شان جوړ شئ، د هغوی په شان خبرې کوئ، د هغوی په شان واغوندئ. هالووین مناو کړئ، کریسمس را روان دی هغه سلیبریټ کړئ، ویلنټاین را روان دی هغه مناو کړئ، چې څنګه هغوی دي چې هغسې مونږ هم شو کنه، چې مونږ د هغوی په نظرونو کې اوچت شو. نو الله تعالی وفرمایل چې تاسو په هغوی پسې ځئ او د هغوی نه عزتونه غواړئ، فإن العزة لله جميعا،
عزت خو صرف د الله تعالی د پاره دی ټول هغه عزت ورکول واله دی تاسو د دین عزتونه غواړی چې مونږ ته عزت میلاو شي او زمونږ سټیټس جوړ شي بعضی وخت انسان یریږي او د یری د لاسه د هغوی په طریقو ځي چې مونږ سیف شو ستا خو به څوک دوست او مددګار نه وي د الله نه بچ کول واله بیا کو په دنیا کې هم غواړې او په مشکله کې ونښلې چې څوک مې مدد لراغلې نو څوک به وي ستا د بچ کولو د الله د نیولو نه به تا څوک بچ کوي نو بیا څوک ولي جوړول دي او د چا په خواهشاتو باندې تلل دي مونږ خو خپل هر څه پریښي دي چې بس دوی رانه خوشحاله شي او دوی په دې خوشحالیږي چې مونږ د دوی په رنګ کې رنګ شو د هغوی خواهشات خو دا دي چې تاسو خپل دین پرېږدئ دا خو نن مونږ په اولنی آیت یعنی په آیت 109 کې وویل
ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا
دا غوی خواهش سده دا غوی خواهش داده چې تاسو خپل دین پریک دی او زمون په شان جوړ شي بعد الذي جاءك من العلم پس دا غینا چې تاسو سره علم راغی قران راغی حدیث راغی د دې باوجود تاسو د هغوی په خواهشاتو باندې تلل غواړی او دا ډېره غټه ګناه والی خبره ده چې کله د بنده سره علم راشي او بیا هم ستاسو د هغوی طریقې خوښې وي بیا هم هغه لاره تاسو اخلی دا ډېر غټ وعید دی ځکه چې څوک الله تعالی پرېږدي نو بیا د هغو څه ځای پاتې شو خو یو ماشوم ته مور او پلار وایي چې زه دې پرېږدم د کوره یې وایستو چې زما د دو سره هیڅ تعلق نشته نو د هغو د پاره به څومره غټه پریشانی وي او د الله بنده چې هغه د الله ذات پیژني چې هغه دا خبره واوري چې الله تعالی فرمایي چې زه به دې پرېږدم بیا به د الله د هغو سره هیڅ تعلق نه وي او نه به د الله نه بچ کول واله څوک دوست وي او نه مددګار الله تعالی د هغو نه مخ وګرځوو سوچ کوئ چې د هغو د پاره څومره د یری خبره ده صرف د دې خلکو د خوشحالولو د پاره چې د دې په خواهشاتو باندې مونږ روان شو او الله تعالی ناراضه کړو کو دا غوی هر څه زمونږ خوښوي او مونږ دا غوی په شان اوسېدل جوړېدل غواړو او د الله تعالی طریقې راته زړې او پخوانی ښکاري او د هغه د رسول خبرې راته او ډېټېډ ښکاري او سنت والا طریقې راته استغفر الله بد عادتونه ښکاري او د نورو خلکو طریقې را تخکول ښکاري او ماډرن ښکاري دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دور مطابق دی نو بیا زمونږ څه سوچ دی چې څنګه د بنده سوچ وي نو هغه سی عمل بوي بیا مونږ د چانه متاثره کیږو د چانه امپرس یو مونږ ته زیات تاثیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو کې ښکاري او کو د دوی په طریقو کې دا ټولو ته پته ده چې مونږ د چانه امپرس یو او زمونږ د پاره اټریکشن په کومو طریقو کې دی د چا روب دی زمونږ په زړونو کې نو بیا کارونه به د هغوی په شان کوو په سونه سو کې به ضرور د هغوی په شان یو
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
هغه خلق چې هغوی له کتاب ورکړی و مونږ هغوی د هغې تلاوت کوي حق تلاوته هغوی د هغې د تلاوت حق ادا کوي د تلاوت حق څه دی په دې خبره پوهېدل ځکه ضروری دي چې حق تلاوته څه دی ځکه چې مخکې یو خبره را روانه ده او بیا الله تعالی فرمایل چې اولئک یؤمنون به او دا هغه خلق دی چې هغوی په دې باندې ایمان هم راوړی دی چاله چې کتاب ورکړی شوی دی هغوی تلاوت کوي د هغه کتاب او د هغې حق ادا کوي داسې خلق په هغې باندې ایمان ساتي یعنی چې څوک د تلاوت حق نه ادا کوي نو هغوی خو د ایمان دعوه کوي لیکن هغوی ایمان نه ساتي که هغوی په خوله ډېر وایي چې مونږ ایمان والیو نو حق تلاوته څه دی حق تلاوته دې ته وایي د تلاوت معنی ده فالو کول لکه والقمر اذا تلاها چې دی سپوږمۍ فالو کوي